tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri د جمهوریت د سقوط او د طالبانو د بیا واکمنۍ 15 کاله پوره شول، خو په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا هم د جدي اندېښنې وړ دی. په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له سختو محدودیتونو سره مخ دي او له زده کړو، ډیری کاري فرصتونو او په عامه ژوند کې له ګډون څخه منع شوې دي. په همدې حال کې د استرالیا حکومت یو ځل بیا ټینګار کوي چې طالبان د افغانستان د خلکو د مشروع استازو په توګه نه پیژني، خو په ورته وخت کې وایي چې د بشري ناورین پر مهال به د افغانستان خلک یوازې پرېنږدي. په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د استرالیا د نړیوال پراختیا د وزیر ان علي تر ټولو لوی اندېښنه د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو سیستماتیک ځپل او له عامه ژوند څخه د هغوی د ایستلو هڅې دي. هغه ټینګار کوي چې استرالیا طالبان په رسمیت نه پیژني او له همدې امله خپلې مرستې د بشری مرستو د شریکانو للارې د افغانستان خلکو ته رسوي. 15 کاله وړاندې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان کابل ته ننوتل او جمهوریت سقوط شو. له هغه وخت راهیسې افغانستان د خپل سیاسي تاریخ نوی پړاو ته داخل شوی. داسې یوې دورې ته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یا یونما د وروستي راپور له مخې مهمه او حساسه دوره بلل شوې ده. په دغه راپور کې د ښځو او نجونو سیستماتیک ځپل، خپل سرې نیونې، بدني مجازات او د مدني ازادیو د محدودولو لپاره د لا سختو قوانینو وضع کول پکې په ګوته شوې دي. د استرالیا د نړیوالې پراختیا وزیره ان علي چې له افغانستان سره د استرالیا د بشري مرستو څارنه هم کوي وایي چې د استرالیا اساسي اندېښنه لا هم د بشري حقوقو پراخي او سیستماتیکي سرغړونې دي، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقوقو سرغړونې.
The systemic and gross violation of human rights against women and girls, the attempt to erase them from public life is perhaps the one thing that does concern me the most. Australia will continue to speak out against these egregious abuses and will continue to work with partners to hold the Taliban to account.
د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړی نیلوفر ابراهیمی چې اوس په کانبرا کې ژوند کوي وایي چې د جمهوریت نظام سقوط باید له کورنیو او بهرنیو دواړو اړخونو وڅېړل شي. د نوموړي په وینا پراخ فساد، د واک انحصار، له حده زیات تمرکز، د ملي بنسټونو کمزوري کېدل او له ولس څخه د حکومت واټن هغه عوامل و چې له دننه یې جمهوري نظام کمزوری کړی و. اغلی ابراهیمی وایي سربیره پر دغو عواملو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې تړون او له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو بیړناک وتل هم د جمهوري نظام په سقوط کې مهمه رول درلود.
ما موافق نیستم که بوگیم افغانستان سکوت کرد، به خاطر که مستقیم توهین به خون هزاران جوان گلگون کفن نیروهای امنیتی و دفاعی و مردم ملکی ما که به هزارها انسانی که جانهای شیرین شانه به اثر انتحاری های طالبا از دست دادن میشه. ما بوگیم که افغانستان در یک تبانی و تعامل سیاسی به طالبان واگذار شد.
آقای ابراهیمی وی افغانستان په تیرو 15 لسیزو که در سیاسی نظامونو او حکومتونو طول لوی بدلونونه تجربه کړی دي. د نوموړي په باور د افغانستان اساسي ستونزه یوازې د حکومتونو بدلیدل نه دي، بلکې دا ده چې سیاسي ځواکونه د هیواد د راتلونکي په اړه روښانه اجماع ته نه دي رسیدلي. هغه خبرداری ورکوي چې د طالبانو مخالف ډلې لا هم پر دې نه دي سلا شوي چې له اوسني کړکیچ څخه د وتلو لپاره ګډه لاره غوره کړي او د افغانستان د راتلونکي حکومتولۍ جوړښت تعریف کړي.
از بعد تاریخی اگر بررسی کنیم، چیزی که بسیار برای ما مردم افغانستان مهم است، افغانستان در نزدیک به 5 دهه دست کم 6 تغییر عمده نظام سیاسی را تجربه کرده، که از سقوط سلطنت و جمهوری داود خان تا حکومت های کمونیستی، مجاهدین، طالبان دوره اول، جمهوری یا جمهوریت و بازگشت دوباره طالبان، جنگ های داخلی، مداخلات خارجی، جنگ های نیابتی، استفاده ابزاری از افرادگرایی نیز این چرخه را عمیق‌تر ساخته است. اما آنچه که مهم است ایست که ما از این 5 دهه حداقل درس کافی نگرفتیم و نیاموختیم.
خود دغو بدلونونو باید د افغانستان خلک پرې کوي. په تیرو 15 کلونو کې خزی او نجونې د طالبانو د محدودیتونو له مهمو قربانیانو څخه پاتې شوي دي. هغه محدودیتونه چې یوازې د هغوی زده کړې او کار نه دی په نښه کړی، بلکې په عامه ډګر کې یې د ښځو حضور هم په جدي ډول محدود کړی دی. د یونسکو د 2016 کال د اگست میاشتې تازه راپور ښیي چې د زده کړو د بندیزونو له لګیدلو 15 کاله وروسته افغانستان لا هم په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چیرته چې نجونې له 6م ټولګي پورته د زده کړو حق نه لري. د دغه راپور پر بنسټ شاوخوا 2.4 میلیون نجونې له منځنیو زده کړو څخه محروم دي. د دغه راپور په پام کې نیولو سره په استرالیا کې د بخښنې نړیوال سازمان فعال زکی حیدری افغانستان یو خطرناک هیواد بولی، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره.
قانونایی که طالبا در 5 سال گذشته معرفی کرده اینا تاثیر تنها به خانما و دخترها نداره، اینا تاثیرات بسیار منفی به کل جامعه داره. یک جامعه وقتی که خانواده با سواد داشته باشه، وقتی مادر با سواد باشه، خواهر با سواد باشه، برادر میتونه با سواد باشه، یک جامعه بسیار پیشرفت کننده میتونه باشه. طالبان تانسته قانونای مختلف را معرفی کنه تا یکی بتانه از ظلم و ستم خود بالای خانما اجرا کنه. نه تنها خانما قربانی از ظلم و ستم است، بلکه بسیاری از اقوام و قشر خاص جامعه هم در ضرر قرار دارد.
د دغو شمیرو او شنونو تر شا د هغو نجونو ژوند چې له زده کړو محروم شوي دي، د دغو محدودیتونو د اغیزو یو روښانه او انساني انځور وړاندې کوي. مریم د هغو میلیونونو افغان نجونو له ډلې څخه ده چې له زده کړو محرومه شوې ده. هغې له اس بي اس سره په خبرو کې ویلي چې کله طالبان واک ته ورسېدل هغه د 6م ټولګي زده کوونکې وه، خو د زده کړو پر وړاندې د لګیدلو محدودیتونو له امله ونه توانېده چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
تیر 15 کاله خو تیر شول، وخت تیر شو، خو افسوس لري دا چې 15 کاله تیر شول او تا ځان لپاره څه وکړل؟ هیڅ. تا درسونه ویلې. دا 15 کاله نه یوازې وخت تیر شو، بلکې موږ نا امیدتر او خفتر شو چې ومنشو کولی په دې 15 کالو کې حداقل ځان لپاره یو کار وکړو، زده کړې وکړو، او دا ډیر زیات د ناامیدي احساس لري.
هغه له نړیوالې ټولنې غواړي که د افغانستان په سیاست او حکومتولۍ کې لاسوهنه نشي کولای، لږ تر لږه د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي، څو نوی نسل وکولی شي زده کړې وکړي او د خپلې راتلونکې په اړه پرېکړه ونیسي. خو طالبان دا وضعیت څنګه تعریفوي او په افغانستان کې اوسنی حاکم جوړښت تر کومې کچې په دودیزه معنا یو دولت بلل کېدای شي؟ پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو کارپو غوث جانباز په دې باور دی چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې رامنځته شوی نظام د یو عادي او دودیز دولت په څیر نه دی. هغه وایي
این نظام نیست. چیزی که طالبا پیش میبرن این یک طریقت است، یک طریقت دینی مذهبی و در کنارش استخباراتی امنیتی.
د ښاغلی جانباس په باور طالبان د دولت ولې لپاره نه دی جوړ شوی او هڅه کوي چې ټولنه د دین په اړه د سختریز لیدلوري پر بنسټ اداره کړي. هغه وایي دولت ولې یوازې د امنیت د ټینګښت په معنا نه ده، بلکې خلک خدمتونو، دندو، ډوډۍ، عامې روغتیا، زده کړو او د هیواد په اداره کې د ښځو او نارینهو ګډون ته اړتیا لري. خو ځینې کارپوهان په افغانستان کې د امنیت ښه کیدل د طالبانو د ادارې له مهمو لاسته راوړنو څخه بولي. عبدالصادق حمیدزوی چې په کابل کې ژوند کوي له دغو کارپوهانو څخه یو دی. هغه له اس پی اس سره په خبرو کې ویلي چې طالبان په ټول هیواد کې د امنیت په ټینګولو، د اداري فساد په کمولو، د عوایدو په راټولولو، د ملي اسعارو د نسبي ثبات په ساتلو او د کوکنارو د کښت په کمولو سره توانېدلي چې په ټول هیواد کې خپل امنیتي او اداري کنټرول ټینګ کړي.
افغانستان په 15 کلونو کې مکمل منا باندې د داخلي عایداتو نه مخې ته ولاړ، د داخلي عایداتو نه د امنیتی مسائل، حتی د بیا رغونې مسائل، حتی اقتصادي پروژې او برنامه را ژوندې کړې، په لارې واچولې چې دا په خپل یو ستر لاسته راوړنه ده. هر هیواد چې په خپل کله هم خود کې پاوي، د په پردیو په مرستو باندې متکی نه وي او د داخل نه وکول شي دغه چارې انسجام کې، دا بیا په امنیت باندې، اقتصاد باندې، سیاست باندې مستقیم تاثیرات لري. نن افغانستان امنیت یو بیلګه ده په منطقه کې. نن د افغانستان یعنی بیا رغونې چارې یو بیلګه ده.
د طالبانو منتقدین وایي چې نړیواله ټولنه هم په تیرو 15 کلونو کې نه ده توانېدلې چې د افغانستان د خلکو وضعیت په نړیواله کچه په سمه توګه منعکس کړي. د بخښنې نړیوال سازمان فعال زکی حیدری په دې باور دی چې د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته هڅې شوې دي چې په افغانستان کې موجود وضعیت عادي وښودل شي او د خلکو د ژوند واقعیتونو په ځانګړې توګه د هغوی د حقونو سرغړونو ته په نړیواله کچه په کافي اندازه پاملرنه نه ده شوې.
متاسفانه با او نوی و اکسپیکتشنی که مؤسسات حقوق بشر مثل عفو بین المللی داشتیم، استیت یا کشورهای مختلف نتانسته از حقوق مردم افغانستان دفاع کنه. دفاع خو به جایش حتی تا جایی نتانستن ناکام ماندن که یمو واقعیت زندگی افغانستان یا واقعیت زندگی روزمره افغانستان بتانه بروی رسانه ها بکشه.
هغه وایي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو په ملاتړ کې پاتې راغلې ده او له نړیوالو هیوادونو غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان خلک یوازې پرېنږدي. د ښاغلي حیدری په وینا د آسترالیا په تیر هیوادونه کولی شي خپل مرستې په لا اغیزمنه توګه د افغانستان خلکو ته ورسوي، څو دا مرستې اړمنو خلکو ته ورسیږي او د خلکو د ځپلو د عادي ښودلو لامل نشي. د آسترالیا د نړیوالې پراختیا وزیره ان علي وایي چې آسترالیا د 2021 کال له سپتمبر راهیسې د افغانستان خلکو ته له 310 میلیونو ډالرو څخه ډیره بشري مرسته ځانګړې کړې ده. هغه ټینګار کوي چې دغه مرستې د طالبانو له لارې په مستقیم ډول نه ورکول کیږي، بلکې ډیره برخه د بشري مرستو د شریکانو او ملګرو ملتونو له لارې افغانستان ته رسیږي. ان علي همدارنګه وایي چې آسترالیا د بشري مرستو ترڅنګ له ډیپلوماتیکو او حقوقي لارو همکار اخلي څو طالبان ځواب ویونکي وګرځوي. نوموړی زیاتوي چې په تیرو کلونو کې یو شمیر افغانان هم د کډوالۍ او بشري ویزو له لارې آسترالیا ته انتقال شوي دي.
In terms of the message to the Afghan people, I want to reassure them that Australia strongly, strongly condemns the systemic oppression of the Afghan people by the Taliban. We have made clear that commitment in terms of some of the other actions that we've taken, not just in the humanitarian assistance that we provide to the people of Afghanistan, but also establishing a world-first autonomous sanctions framework for Afghanistan, imposing sanctions against three of the Taliban so-called ministers and the Taliban's so-called chief justice. We've brought action against Afghanistan under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, and continue to look at how we can hold Afghanistan to account under international law for the Taliban's treatment of women and girls. So I think at all levels, whether it's in our diplomatic efforts, whether it's certainly indeed in terms of the visas that we have provided and the number of Afghans who have been resettled into Australia, and might I add, have made incredible contributions to the Australian community, the Afghan community, if I can just mention that, that the Afghan migrants have over many years, but particularly also more recently arrived since the fall of Kabul, have made incredible contributions to the Australian community.
خود ډیری افغانانو لپاره لا هم یو اساسي پوښتنه پر خپل ځای ده. افغانستان به د طالبانو له 15 کلنې واکمنۍ وروسته کوم لوري ته ځي؟ د جمهوری نظام له سقوط 15 کل وروسته افغانستان لا هم د بشري حقوقو له ژور بحران، اقتصادي ستونزو، کډوالۍ او نامعلوم راتلونکو سره مخ دی. له یوې خوا طالبان لا هم پر افغانستان واکمني کوي او د ښځو او نجونو پر وړاندې پراخ محدودیتونه دوام لري، له بلې خوا سیاسي مخالفین لا هم نه دي توانېدلي چې د هیواد د راتلونکو لپاره پر یوه روښانه او ګډ بدیل سره هوکړې ته ورسیږي. غوث جانباز خبرداری ورکوي چې که اوسنی وضعیت همداسې دوام وکړي، په افغانستان کې شرایط لا خرابېدلی شي، ځکه د هغه په باور یوازې د کنټرول او محدودیتونو له لارې د یوه هیواد اداره کول امکان نه لري. خو هغه په ورته وخت کې د یو بدیل پر رامنځته کولو ټینګار کوي، داسې بدیل چې وکولی شي افغانستان له تیرو جګړو او بې نظمۍ څخه له بیا تکرارېدو څخه وساتي. نیلوفر ابراهیمی هم پر همدې اړتیا ټینګار کوي او وایي چې افغانستان داسې یو ټولنیز سیاسي تړون ته اړتیا لري چې د خلکو پر وړاندې ځواب ویونکی وي، او ښایي تر ټولو یوه ستره پوښتنه دا وي که یوه ورځ طالبان د افغانستان له سیاسي صحنې څخه ووځي، آیا د افغانستان سیاسي او ټولنیز واکونه به دا ځل د یو ټول شموله قانونمند او ځواب ویونکي نظام د جوړولو لپاره چمتو وي؟ SBS د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ په اړه د هغوی د نظر غوښتنه هم کړې ده، خو له ډیرو هڅو سره سره یې تر اوسه د هغوی نظر نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تیر کال له SBS سره په خبرو کې ویلي و چې امنیت د دوی د واکمنۍ له سترو لاسته راوړنو څخه دی، او د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره یې هم ګامونه اخیستي دي.
د زیربنایي په وجو بیرته احیا همدارا د اقتصاد بغونه د دې اسلامي اولویت او دوه اولویت له امنیت وروسته په دې باندې ډېر جدي کار وسو. کوټلي ګامونه واخیستل شو. نن الحمدلله افغانستان له موانعو سره سره له بهر نه او ځینو جهتونو نه تمویل په موږ باندې اعمال شوي دي. افغانستان توانېدلی دی چې په مختلفو اقتصادي برخو کې ښه رشد وکړي، تګ وکړي.
خو د کارپوهانو په باور په بدخشان ولایت کې وروستۍ وسلوالې نښتې ښایي د ناامنۍ د یوې نوې څپې د پایل ټکی وي. داسې ناامنۍ چې احتمال شته نورو ولایتونو په ځانګړې توګه د افغانستان شمالي ولایتونو ته وغځیږي. دا رپورټ د اس پی اس دری په همکارۍ چمتو شوی دی. SBS پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالبي خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.